یو وار بیا ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري. وخت د ماسپخین 2 بجې دی. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې هم از منور شاه تاسو قربایم. په دې غړي کې بواري چې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ همکاري ته د ودی ورکولو لپاره په تاجکستان کې د درې واړو هیوادونو استادو غونډه کړې ده. د خیبر ایجنسی نه د بیکور شو خلکو په دغه سیمه کې د روانو عملیاتو په حال مخبرو. او د دې غړي په دویم نیمای کې به زما کور زما کلی هم واوري. خو د هر سن وړاندې د فرخنده وزیر نه د دې سات تازه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرنو سټکی. په دوشنبه کې د ولسمشر آصف علي زرداری او د پاکستان او افغانستان لپاره خاص استازي مارک ګروسمن ترمنز د دوه هیوادونو د اړیکو په اړه خبري شوې دي. پاکستانی طالبانو د دغه هیواد د پارلمان غړو ته د نېټو د لارو په پرانستلو د ممکنه فیصلې خلاف د بریدونو دړکا ورکړې ده. او په جنوبي کوریا کې د اټمي وسلو په محفوظ ساتلو د 50 ملکونو د مشرانو غونډه پیل شوه. د خبرونو تفصیل. د تاجکستان په سرخر دوشنبه کې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری او د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي مارک ګروسمن ترمنز ملاقات شوې ده. د پاکستان د ولسمشر ویان فرحت الله بابر په یو بیانیه کې د دې ملاقات په اړه ویلي چې ولسمشر زرداری د ګروسمن سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان په پارلمان کې د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه بحث په دغه هیواد کې د جمهوریت د مضبوطولو په لور یو داسې ګام دی چې سرګندوی په دغه هیواد کې جمهوریت مضبوطیږي. فرحت الله بابر دا هم ویل ولسمشر زرداری غواړي چې د پارلمان د بحث پر رڼا کې حکومت د امریکا سره د دغه هیواد اړیکو ته بیا کتنه وکړي او غواړي چې دغه اړیکې په باهمي احترام او په مشترکه ګټو ولاړې وي. د پارلمان د دواړو ایوانونو غونډه به نن مازیګر 4 بجې کیږي. پاکستانی طالبانو د دغه هیواد د پارلمان غړو او د هغوی کورنو ته د بریدونو غواښ کړی دی. د طالبانو بیان احسان الله احسان پرون ویلی دی چې که د پارلمان غړو په افغانستان کې د نېټو ځواکونو لپاره د رصد د لارو د پرانیستلو په اړه د پارلمان د فیصلو ملاتړ وکړو نو دوی په هغه غړو او د هغوی په کورنو بریدونه وکړي. د طالبانو د دې غواښ په اړه د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر حاجي عادل مشال ریډیو ته وایي.
پاکستان پارلیمنٹ سے فیصلہ کئی دا پاکستان گورنمنٹ آگا پابند ملک پاکستان حکومت انڈر ہوتا دا پاکستان پارلیمنٹ کے کم فیصلہ کی گی دا پاکستان گورنمنٹ آگا منی دا ملک دا بلچا حکومت یا حکم لاندی نہیں طالبانو تو مکہ چاپو ویلے دیکھی ایم پی والا دا سر مندہ کو آتا ہمیشہ طالبان آتا طالبان کئی مونگ اخبر امانداری سا اخبر کار کو کم دا خبزمون ملک مفاقی
سینیٹر حاجی عدیل وو د افغانستان سره د اقتصادي همکارۍ په اړه د ریکا په نوم کانفرنس د تاجکستان په سرخر دوشنبه کې پیل شوه. په دې کانفرنس کې د افغانستان، پاکستان، ایران او د تاجکستان ولسمشران ګډون کوي. په دوشنبه کې د مشال ریډیو خبريال وای چې د دغه غونډې پرانیسته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمانوف د وینا نه وشوه. غونډې ته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد هم تابوک دروانه ولسمشانو د سیمایي همکارۍ لپاره دا ډول غونډې غټوري وبللې. د افغانستان د بهرنو چارو د وزارت ویان جانان موسازی په دې اړه ویلي چې افغانستان هیلمند دی چې په دغه کانفرنس کې چې د اویاو هیوادونو او سیمایزو او نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي د هیواد لپاره ډیر غټور دی.
توقع افغانستان از کنفرانس پنجم ریکا که در دوشنبه
افغانستان هیلمند چې په دوشنبه کې د ریکا په پنځم کانفرنس کې به موږ وکولای شو چې د مخصوصو سیمایزو اقتصادي همکارو د پروژو د نورو داسې ګامونو لکه د سرحدونو د سارنې او د کسټم د نظام د ښه کېدو په برخه کې موافقو ته ورسیږو. دغه غونډه به دوه ورځې روانه وي. د جنوبی کوریا په سول کې نن د نړۍ له 50 نه زیات مشران د اټمي خوندیتوب په اړه غونډه کې برخه اخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د روس ولسمشر دیمیتری میدودیف او د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون به هم په دغه غونډه کې چې دوه ورځې دوام لري ګډون کوي. په دې غونډه کې د اټمي وسلو په محفوظولو او د کومو خو لارو چې کېدای شي اټمي مواد د ترهګرو لاس ته ونه رسیږي خبرې کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په شمالي کوریا کې په یو په جنوبی کوریا کې په یو پوهنتون کې په خپل وینا کې ویل ایران باید د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړۍ اندېښنې لري کړي او زیاتوي. ایران باید دا په ډیپلوماټیکی توګه حل کړي. سما د همیشنه دا کوشش وی چې دا ټولې مسلې د خبرو د لارې هواري شي. وخت ډیر کم دی او د ایران مشان باید اوس په دې غور وکړي چې دوی کومه لار خوښوي او دا مسله سنجیده واخلي، ځکه چې د بندیزونو سره مخامخ کېدای شي. اوباما د اټومي ګواښ کمیدو په اړه خپل پلان په 2009 کال کې د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې د وینا په ترڅ کې اعلان کړی و. یو کال وروسته هم په واشنگتن کې د اټومي امنیت سرمشریز غونډې کوربه و. په داسې حال کې چې اوباما شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې د ګواښ او لمسونې نه به لاسته سره نه وړي، پیانګ یانګ په پام کې لري چې راتلونکې میاشت ځمکې مدار ته د یو سټلایټ د استولو لپاره لرې واټن ویشتونکي میزایل نه کار واخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روس ولسمشر دیمیتری میدویدیف سره په جنوبی کوریا کې په یو ملاقات کې ویلي د دواړو هیوادونو سره اوس هم وخته چې په یورپ کې د امریکا د میزایلو دفاعي نظام په منصوبه اختلافات ختم کړي. امریکا او نیټو وایي د دغه منصوبې سره به دوی د ایران او داسې نورو ملکونو له اړخه د حملو محفوظ شي، اخوا روس په دغه منصوبه تحفظات لري. داود مشال خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د فرخنده وزیر نه د دې کړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې بعد د رپورټونو تفصیل واوري. د پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ د ودې لپاره د سمودې د ځانډ وروسته ګډه غونډه شوې ده. د قبایلی سیمې خیبر ایجنسۍ نه د پوځي عملیاتو له وجې د پیښور جلوزو کیمپ ته د کډه شو خلکو شمیره جګه شوې ده. د افتونو د نظم د ادارې چارواکي وایي بلخوا د دفاعي چارو سیډون کې بریګیډیر محمد سعد په خیبر ایجنسی کې د کلونو راهیسې روانو عملیاتو په اړه وایي او په اسلام آباد کې د لیډی هیلت ورکرانو د احتجاج حال هم درکو. د دې ترڅنګ نور رپورټونه لرو او د دې غړي په دویمه نیمایي کې به هفتوار پروګرام زما کور زما کلی هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې هر ورځ د سحر نه بجو نه د ماخام شپږ بجو پورې تاسو لا په پښتو ژبه خبرونه لري. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ او درې اړخیزي خبرې چې لسو میاشتو راهیسې زندېدلې پرون بیا تر سره شوې. په هغه غونډه کې چې پرون د تاجکستان په دارالخلافه دوشنبه کې د افغانستان په سفارت کې جوړه شوې و، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جلیل عباس جیلانی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن ګډون وکړ. له خبرو وروسته درې واړو چارواکو په یو ګډه خبری کانفرنس کې هم برخه واخیسته چې مهم ټکی زموږ همکار نوریاس نوری دراوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین جاوید لودین چې د درې اړخیزې غونډې کوربه وویل د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ دغه درې اړخیزې خبرې چې تیر کال پیل شوې وې او د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني د وژل کېدو وروسته په ټپه درېدلې وې، په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو لپاره مهمې ځکه دي چې درې واړه هیوادونه د تروریزم په وړاندې مبارزه کې اساسي رول لوبوي. خاغلی لودین د پاکستان د صدر اعظم وروستۍ څرګندونې چې وسلوال طالبان د افغانستان له حکومت سره سولې او پخلاینې ته رابللي، د سولې د حلو ځلو لپاره هڅوونکي وبللي او هم د ګراسمن د سولې کوښښونه د قدر وړ وبلل.
ما از اعلامیه کې ماه گذشته توسط صدر اعظم جمهوری اسلامی پاکستان یوسف رضا گیلانی نشر شد از او قلبا خوش هستیم و او را قدم موثر در راه تشویق پروسه صلح در افغانستان میدانیم و همچنان از تلاش های بی‌شایبه که ایالات متحده امریکا و مارک گروسمن سفیر ایالات متحده امریکا داشتن او را قدردانی میکنیم.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي مارک ګروسمن ویل د درې اړخیزو خبرو چې تیر کال په مې میاشت کې پیل شوی و، هدف دا و چې امریکا او پاکستان په څه ډول کولی شي له افغانستان سره د سولې او روغې جوړې په بهیر کې مرسته وکړي. هغه وویل په دغې موده کې چې دغه خبرې ځنډیدلې وې، په افغانستان کې د سولې د هڅو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي. هغه د بېلګې په توګه په کابل کې د لویې جرګې چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ وکړ، او هم پاکستان ته د افغان ولسمشر د وروستي سفر او د پاکستان د صدراعظم د وروستیو څرګند دونو یادونه وکړه. ګراسمن مویل نن درې واړو سولې ته د رسیدو د لارو چارو په اړه ګټورې خبرې وکړې. هغه یو وار بیا ټینګار وکړ چې متحده ایالات هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره لاره هواره کړي. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د سولې پروسې ته ژمن دی. موږ هر هڅه چې کوو یوازینی هدف مو دا دی چې افغانانو ته یو ور خلاص کړو، څو دوی په خپلو کې سره د خپل هیواد د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي یو ځل بیا د سولې په خبرو کې د پاکستان پر رول ټینګار وکړ، او ویل چې د هیواد په وروستیو کې د سولې د هڅو په ترڅ کې مثبت ګامونه اوچت کړي دي. هغه څه چې د امریکا متحده ایالات غواړي او هڅه کوي، پاکستان او هم نور هیوادونه چې یو باثباته او سوکاله افغانستان او په سیمه کې امن غواړي هم ترسره کولی شي. په افغانستان کې د سولې د هغو هڅو په ملاتړ سره چې موږ په شرایطو د استانبول په غونډه کې موافقه کړې وه، دغه هدف ترلاسه کېدای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جلیل عباس جیلانی وویل دی ډیر خوشاله دی چې دغه درې اړخیزې خبرې چې ډېرې مهمې دي له شپږ میاشتو ځنډ وروسته بیا پیل شوې. هغه وویل دا خبرې ځکه ډېرې مهمې دي چې درې واړه هیوادونه غواړي په افغانستان کې سوله او امن ټینګ شي. د یو ګاونډي هیواد په توګه پاکستان دې ته ژمن دی چې هر هغه څه چې په اختیار کې لري په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو له بېسارو کوښښونو به یې ونه سپموي. د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې د افغانستان، پاکستان او د امریکا د همکارۍ درې اړخیزې خبرې په داسې حال کې ترسره شوې چې نن له افغانستان سره د اقتصادي او بیا رغونې د ملاتړ لپاره د اریکا په نوم نړیوال کانفرنس په دوشنبه کې پرانستل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا په دې کانفرنس کې به چې دوه ورځې دوام کوي، د شاوخوا اویا هیوادونو او سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي.
په تاجکستان کې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ د ودې لپاره د غونډې حال درته نور یاس نوري وړاندې کړ. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه خپل یو مقاله کې د منځني ختیځ افغانستان او پاکستان په اړه د امریکایي حکومت پالیسیو کې ستونزې په ګوته کوي. په مقاله کې لیکل شوی په کار ده د امریکا لخوا مالی امداد ټوله برخه په تعلیم، ساينس او ټکنالوژي خرڅ شوی وي. د مقالې مهم ټکي درته ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال تامس فریډمن د یو تاریخ دان وکټر ډیویس هینسن د لیکنې حواله ورکوي چې پکې یې د عراق، ایران، لیبیا، شام، مصر، پاکستان او افغانستان په اړه د امریکا بیلابیلو طریقتونو ته کتنه کړې ده. لیکوال د منځني ختیځ په مت کې د امریکایي پالیسي په اړه د هینسن د لیکنې حواله ورکوي چې پوځي مرسته یا مداخله چې سمه څارنه نه وي زیاتره ناکامه کیږي، او د ډکټیټرانو حکومت نسکورولو په خاطر د یاغیانو مرسته کولو سره څخه نه کیږي. بلخوا د ډکټیټرانو پوځي مرسته هم ګټې پر ځای تاوان رسوي. لیکوالی کې قبایلیت، تیل او اسلامي سختدریزي هغه څه دي چې امریکایان یې د منځني ختیځ نه ستړي کړي دي. د لیکوال په خبره منځني ختیځ ته د امریکا لخوا سکولونو او نورو حقایقو ته ضرورت دی چې تر اوسه نه تر سرکو کیږي. لیکوال د هینسن دغه خبره سمه ګڼي چې په منځني ختیځ کې اصل مسله قبایلیت، سنی شیا تفرق، تندروي او د تیلو سره تړلې ده. هم دغه تیل دي چې لپاره یې موږ مداخلت کوو او یا د ډکټیټرانو مرسته کوو. لیکوال لیکي په 2002 کال کې د ملګرو ملتونو د عربي هیواد د نو بشری حقوقو رپورت هم صدا سیستونز په ګوته کوي چې په دغه سیمه کې ازادي، جدید تعلیم او د ښځو رول پیاوړی کولو ته ضرورت دی. تامس فریډمن لیکي په کار د امریکایي پالیسي دغه ستونزې لري کولو ته پاملرنه وکړي چې تر اوسه پکې کامیاب شوی نه ده. لیکوال د مصر حواله ورکوي چې په وروستیو کې د هیواد د غورسنګ ځوانکول د جدید دنیا سره سم تعلیم او ازادي وړي چې په کار ده د مالی امداد ټوله برخه دي د پوځي مرستې پر ځای په ساينس او ټکنالوژي، سکولونو او کالجونو خرچ شوی وي. په مقاله کې لیکوال د افغانستان په اړه د اوباما انتظامیه چارواکو دغه خبره د خندا وړ بولي چې افغان پوځیانو ته د تربیت ورکولو ضرورت دی، سو د دوی له تګ وروسته خپله د جګړه ورکولو جوګه شي. لیکوال پوښتنه کوي آیا رښتیا دوی ته د تربیت ورکولو ضرورت دی، ځکه چې افغان وګړو په تاریخ کې برطانیې او شوروي اتحادیې ته ماته ورکړې وه. د لیکوال په خبره زموږ مسله دا نه ده چې افغان وګړي په جګړه نه پوهېږي، بلکې اصل خبره دا ده چې ډېر پکې افغان حکومت لپاره د جګړه کولو ژمنتیا نه لري، او زیاتوي د پاکستاني پوځ د دوه مخیتوب لپاره موږ د هغوی مرسته کوو ځکه چې که داسې نه وي نو زموږ خلاف به ودرېږي. خو د لیکوال په خبره موږ پاکستان ته رښتیا ځکه نه وایو چې اټمي طاقت دی، سعودیانو ته ځکه نه وایو چې په تېډو یو اموخته یو، او مصر ته ځکه نه وایو چې د کیمپ ډیوډ له وزنامې نه به پشا شي. تامس فریډمن لیکي په دې باور لري چې بدلون ممکن دی، خو د هغې لپاره د خوښۍ ضرورت دی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د قدرتی افتونو د نظم صوبایي اداره یا پی ډی ایم وای په جلوزو کیمپ کې د خیبر ایجنسی د باړي سیمینا د بیکورشو خلکو شمیره خواوشه نور لزره کورنیو ته رسیدلې ده، چې پکې د نفوسو یا افرادو شمیره د درش په تزرونه هم اوړېدلې ده. دا چې د جلوزو په کډوالو کیمپ کې د باړي سیمې خلکو ته سهولتونه ورکول کیږي، په دې حقلا تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د قدرتی افتونو د نظم صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای چارواکي وای چې د خیبر جنسي په باډه سیمه کې د نامنه او پوزي عملیاتو لامل د بیکور شو خلکو په شمیره کې زیاتوالی راغلی دی، او یوازې په جلوزو کیمپ کې د باډه سیمه خواوشا 9000 کورنۍ رجستر کړي دي چې د نفوس شمیره یې 3.9 پورته شوې ده. په دې حق لباندې د قدرتی افتونو د نظم صوبایي ادارې ویاند ادنان خان مشال ریډیو ته وای
بجی د تیر شوی یو هفته دوه مچ کم خلک به کور شوی دی د باړې خیبر ایجنسی نه، او هغه راتک شروع شوی دی. نو په دې لوزو کین کې د نومیک د اندراج وخت کې زم سره کم ډیټا راغلی، کم شمیره راغلی، دا هغه تقریبا 9300 او اتیا پورې کورنۍ دي چې دا مکمل طور باندې جلوزو کیمپ ته پورا کورنۍ راغلي دي، او د نوملیک اندراج کړی. په دې 9300 اتیا کورنو کې تقریبا 8000 کورنۍ داسې دي چې هغه مخکې کم اپریشن شو، کم بدنامي وه، د هغې له کبله دلته راغلي وو، خپل نوم اندراج یې کړی وو.
نوموړی وای چې اوس کوم خلک د جلوزو کیمپ نه بهر اوسېدل غواړي نو هغوی هم رجسټر کوي، او د خیمو نه علاوه به ورته نور هر څه میلاویږي.
بالکل، مخکې داسې سچویشن نو خو اوس دې دا سهولت ورکړی شوی دی چې که څوک په کیمپ کې پاتې کېدل نه غواړي نو د هغوی نوملیک اندراج وشي، هغوی ته یو ټوکن یا یو سلپ ورکړی شي، د هغې په بنیاد باندې هغوی کم ماهانه راشن یا غیر خوراکي غیر غذایي سامان چې دی د حکومت له اړخه چې کومه مرستې وي نو هغه ترلاسه کولی شي په خپل مقرره تاریخ باندې. په کیمپ کې که پاتې کېدل نه غواړي نو بس بیا به ورته پکې صرف خیمه نه ملاویږي، باقي چې څومره د حکومت له اړخه مرستې دي که هغه د راشن په شکل کې دي، که هغه د غیر غذایي اشیا په شکل کې دي، یا که هغه بستر لوخبرګو په شکل کې دي، نو هغه مرستې به ورسره کېږي.
دا چې په جلوزو کیمپ کې د باړې سیمینا بې کورشو خلکو ته کوم ډول اسانتیاوي او مرستې ورکول کیږي، په دې حق لباندې د پی ډی ایم ای ویاند ادنان خان وای
خلکانو لپاره به د جنکو لپاره به د سکول د تعلیم سهولت هم موجود دی، د دې نه علاوه د صحت په لړ کې دغلته یو په دې باندې واته هسپتالونه ورکوټي هسپتالونه مونږ چې ورته بیسک کینټ یونټ وایي هغه کار کوي، او دغلته د دې نه علاوه چې کوم د زنانو لپاره زنانه یو سنټر هم جوړ کړی شوی دی، چا کې د زنانه او امراض لپاره لیډیل ډاکټر هم ناسته وي. د ډبلیو ایچ او او د یونیسف ته مونږ دا وینا کړې ده چې د صحت سره تړلې څومره مسلې دي، هغه دي پوره پوره دوی سره کومک وکړی شي. یونیسف په دې لړ کې یو هایجین کټ هر یو کورنۍ ته ورکوي چې په هغه کې د صحت او د صفایي مطابق ضروري سامان موجود وي.
د خیبر ایجنسۍ په باډه سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي، او لا هم پکې تعلیمي ادارې، بازارونه او روغتونونه تړلي پراته دي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د خیبر ایجنسی نه د پوځي عملیاتو له وجې د کډوالو کیمپ ته د رسیدلي خلکو شمیره د 6000 اوړېدلې ده. بلخوا د سیمې اوسیدونکي او ځنې کارپوهان وایي چې په دې سیمه کې د تیرو دریو کلونو راهیسې وسلوالو خلاف پوځي عملیات روان دي، خو لا تر دې دمه یې څه نتیجه مخې ته نه ده راغلي، بلکې د ځایي خلکو په وینا سیمه کې یې لا هم د امنیت وضع خرابه ده، او ولسي وګړو ته پکې درنه مرګ جوړ لا اوړېدلې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د خیبر جنسی په باډه تحصیل کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د باډې سیمې د خلکو په وینا اوس هم پکې ناامنی ده. سکولونه، روغتونونه او بازارونه پکې تړلي پراته دي او د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ پکې د نښتو په مهال ولسي وګړو ته هم درانه مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د دوی په وینا په دې وروستیو کې پکې د ځینې ځایونو نه د پوځي عملیاتو په مهال د ولسي وګړو خواوشا ولس مړی موندل شوی وو چې د تشدد نه پس په ډزو سره وژل شوی وو. د باډې سیمې خلک وایي چې د پوځي عملیاتو په مهال په کورونو باندې مارټر ګولۍ راپریوزي چې په ترس کې یو شمېر ښځې او ماشومان هم وژل شوي او جوبل شوي دي. د هدفي وژنو لړۍ هم پکې دوام لري او په زرګونه کورنۍ یې بې کوره شوي دي. د باډې خدمت خلک کمیټې په وینا په تیره یوه اونۍ کې د امنیتي ځواکونو لخوا په شک کې نیول شوي خواوشا درې سوه ولسی وګړي رخلاص کړي دي چې د پنځه نوي کالو بوډاګان او د دولسو کالو ماشومان هم پکې شامل وو. د باډې سیمې خلک د خپلو ستونزو په هکله باندې مشال ریډیو ته وایي.
اپریشن روان دی بڑا کې نه ټرانسپورټ شته، نه ګوډه شته، نه خلک یو ځای بل ځای تلی شي، نه وړه ملوېږي په خپل ځای کې، نه اوبه ملوېږي، نه ډاکټر ملوېږي، نه دوایونه ملوېږي او ډېر خلک خپه دي چې اخري دغه حل به څه دی، دغه چل چل نه ورسې چې په څه طریقه باندې حل کېږي. دا شی
نو بیا موټر برانونه کوي او دینه ډېر خلک پکې مالونه خلک پکې ګوډ شول، د خلکو کورونه پکې وران شول. یاره دومره خلک به کوره شوی دي او دومره بیروزګاره ورغه.
د خیبر سرکاري چارواکي وایي چې د خیبر جنسی په لری پرته سیمه تیرا کې هم یو شمیر وسلوالې ډلې خکر پخکر شوې دي او یو بل ته درنه مرګ ژوبله اړوي او په یو بل ځانمرګي بریدونه هم تر سره کوي چې د تیرا خلک هم د اندېښنو سره مخ کړي دي. د باډې د پوځي عملیاتو په اړه باندې د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر ساد وایي چې د دومره اوږدو عملیاتو څه نتیجې راونه وتې. حکومت له پکار دي چې د عوامو حفاظت یقینی کړی.
بالکل پاکستان ځان مشي خلاصولې چې دا پاکستانی عوامو ځان او د مال حفاظت چې کوم دی دا ردي او فرض دی.
نوموړي زیاته کړه چې دا د دنیا په کوم ملک شوی دی چې حکومت ځان بیغم کړي او د امنیت چارې خپلو عوامو ته وسپاري، د دوی لخکر جوړ کړي او په خانه جنگي یې واړوي. په خیبر سیمه کې د نامنه او خلکو ته ورپېښو ستونزو په حق لمو چې کله د خیبر پولیټیکل او پوځي چارواکو سره رابطه وکړه نو دوی په دې حق له څه ډول رای راکولو نه ډډه وکړه.
سوک لمرونه شو، سوک ستوری دی، یو زیم کم چې ټولو کې کمزوری دی، یو زیم دا منم چې سین نه دی خو امینه نشته خو چې کم د سین نه پوری دی، یو زیم. دا شیرونه د عزت الله زواب دی.
شاعر او لیکوال پتا تر خبرونه کی د مشال راډیو مرمای ما اوس کتا سره سما پاړه زما د ژوند پاړه زما د کارونو پاړه کوم پښتنه وی تاسو پښتنه ته جواب یم. او مت درو
کټورې ستر مې نا کم عزت الله جواب نن پتا تر خبرونه کی زمون ملمه ده. د خبرونه وخت په یاد لري، د پیښور په وخت په سلورو بجو او د جلال آباد په وخت په درنیمو بجو. تاسو مخکې نه هم خپلې پښتنې په دې نمبر ریکارډ کولای شئ: 00 420 11 40 21.
د مشال خبرونه اوري ورزو بل یو رپورټ ته. نن د خیبر پښتونخوا صوبې په ګډون د ټول هیواد لیډی هیلت ورکرز اسلام آباد کې د خپلو غوښتنو په لړ کې احتجاج کوي چې پکې به دوی د پارلیمان مخې ته درنا هم ورکوي. په دې حقله نور حال د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
دا ملک تنور صوبو په شمول د خیبر پښتونخوا نه هم خوشا د 1200 سیوا لیډی هیلت سپروایزر او لیډی هیلت ورکرز د خپل غوښتنو لپاره په اسلام آباد کې نن د پارلیمنت مخې ته درنه ورکوي. دی وایي چې رشپاړو ځکالو راسي دوی د خلکو کوسه په کوسه خدمت وکړو خو له حکومت د دوی ستونزو طرف ته پاملرنه نه کوي او دوی په سړکونو راوتلو مجبور دي چې خپل حق وغواړي. د خپل غوښتنو په حق لباندې دوی مشال لیډو ته صدارنګ وایي.
زمانو سمینه نیم دي، مونږ نن اسلام آباد روان یو پارلیمنت هاوس اوس مخه ته زمونږه خپور امن لکه درناوی او مونږه به ال تخپل حق واړو زګه 2010 کې سپریم کورټ زمونږ پرمننت کېدو فیصله کړي او باغی تر اوسه پوری عمل درآمد او نشو 16 سال او شو چې مونږه د دې ماشومان او د زنانو د دې ټولو مونږ خپل خدمت کوو او دغې باوجود اوسه پوری زمونږ پرمننت کېدو اس صدقه نشته بل دا چې زمونږ تنخواګانې چې دی هغه 15 میاشتې سلور میاشتې لیټ وي زمونږ پی ایل بلونه چې کمی اغم لیټي زمونږ هم سید فیروز د زیل چې سم تاسو کو خیال وکړئ کنه هر کال بجټ چې کم راځي نو باغې کې د هر چا لپاره ریلیف فی سر ورته ملو شي مونږ خوګ نیولې چې اس پر مونږ هم یاد کی څه به وای خو په دې سره پوره کال کې دوی زمونږ څخه ذکر خیرونه کی چې کتا سو ګوره چې د دې سره آؤٹ پټ نه ونو ولس کال به دا پروګرام نه چلے دی ایز ا پروګرام نه چلے دی نو د دې سره آؤٹ پټ څه فائدہ خلکو ته شته نو ځکه دا روان دی نو چې کله دا روان دی دا مستقل کوي ولی نه ځکه چې مونږ په صابون ولاړ یو څه پته لګي چې زمونږ څخه ادا یا زمونږ شکل یا زمونږ څخه کار د چا خوښ نشو مونږ په کور کې کینې
دا لیډی هیلت سپروایزر وای چې یو خو ګرانی دا غربت ته نو بل خو حکومت د دوی نه تنخواګانې په وخت ورکوي او د سپریم کورټ د فیصلې باوجود هم د دوی نوکر نه مستقل کیږي
نو اوس مونږ په داسې علاقو نه چلته په شټل کاک برکو کې دي خلک دي او غیر روزي بهر تا هم د دې مجبوري غربت ته لاس بهر را روان دي روزي کارونه کوي او وخت ته داغي بچي دي داغي تعلیمونه دي داغي خوراک داغي جامه چې کوم د ژوند ضرورتي اغار سي دي دغه داسې دي چې هغه سره خوندان هم ډرایوران دي زموږ پیزم پیز شپک شپک مېسته تنخواه باندې داغي نغري د قشانتي قرضداري شي خلک ولا ګرځون هم نه ورکه اعتماد پې نه کوي پیسې څه تنخواګانو څه پته لګي چې تاسو مونږ نه قرض غواړي مونږ منډي و هو مونږ ترړي و هو ګرمي نشته زموږ هیڅ قسمه چټي نشته رې مونږ 24 اس په ډیوټي یو
ولې په دې خلک چې کلم د خیبر پښتونخوا د سیاست صوبای وزیر سید ظاهر علی شاه پښتون وکړه نو هغه مشال لیډو ته ویل
ایل ایچ ډبلیو سی ایل ایچ ترخوا چې دی فروری پر ټول ملاو دي اوس دغه یو ډیمانډ چې دی چې مونږ پرمننت کړو نو دا یو چوکه نېشنل یو پروګرام دی چې په پورا پاکستان لیول باندې دی او دا تشت دی صوبې مسله دی د وخت کې مونږ چې کم تعداد دی ایل ایچ ایس ایس او ایل ایچ ډبلیو 13,000 دغه سه پنجاب کې دین له زیات تعداد به سند ماغه غي نو دا یو نېشنل لیول باندې وی فیصله کوي مونږ په صوبې لیول باندې فیصله نشو کولای الریډی فیڈرل گورنمنٹ پر علم کېشتا چای کوم فیصله وکړه هغه پر وړاندې کومه ده
یا دا نه ولدا چې دا احتجاج کوونکو وینا وا چې د دوی احتجاج تر دې دمه پرم نه دی او کچر دوی غوښتنه د دې باوجود هم ونه منل شوې نو دوی به په سړکونو احتجاجونه تروزی او کارونه به هم پرېږدي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
او اوس ورزو کراچۍ ته چیرته چې د فخر یونس مړی د اتوار په ورځ خاورو ته سپارل شوی په نوموړي 12 کال وړاندې خاوند تیزاب چولی وو چې لوجی د هغه د مخ سره خراب شوی و فخر یونس پیټل کې اوسېدله او هم هلته یې خودکشي وکړه په دې حق له نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی په دې رپورت کرا کوي
د اټلی هواد څخه د فخر یونس مړی د الوتکې په ذریعه د کراچۍ هوایی اډې ته تر رسولو وروسته د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو ګوندونو غړو مظاهره وکړه او په پاکستان کې د میرمنو سره د ترسره کیدونکو ناروا سلوک په ضد یې نارې وهلې د فخر یونس مړی د اتوار په مازیګر ناوخته د کراچۍ ډیفنس په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو د کراچۍ نیپیر روډ پولیس وایي فخر یونس باندې 12 کال وړاندې د بلال کر په نوم یو تن تیزاب پاشلی وو چې لوجی د نوموړی مخ او نور وجود سوځیدلې وو د فخرا د سوځونې د کیس په حق له پولیس افیسر الطاف سیالوای د ریکارډ تر مخه د فخرا د کیس په لړ کې ملزم بلال نیول شوی وو پولیسو هغه د پنجاب صوبې له مظفرګړ څخه نیولې وو په محکمه کې د هغه په ضد چالان پیښ کړی شوی وو رسنۍ وای بلال کر چې د پنجاب اسمبلی غړی هم پاتې شوی دی هغه په یاد شوی کیس کې څه د پاسه یو کال بند هم تیر کړی دی خو بیا وروسته د کراچۍ د یو عدالت په حکم هغه خوشی شوی وو فخر یونس ته د تیزاب چونې وروسته د ایټلی هیواد پناه ورکړی وو او په دغه هیواد کې د هغې د مخ او نور وجود د درملنې په مخه 9 اپریشنونه شوي وو نوموړی د تیرو 12 کلونو راهیسې په دغه هیواد کې میشت وه د ایټلی پولیس وایي د خالي په ورځ فخر یونس د خپل شپږ پوړیز استوګنځي څخه ښکته ټوپ وهلی وو چې له وجې یې هغه مړه شوې وه فخر یونس د ځان وژنې د مخه یو لیګ هم پرېښودی چې پکې لیکلی دي چې هغه په پاکستان کې په ښځو د ظلمونو په باب د قانون او چارواکو د خاموشۍ او بې حسۍ په ضد ځان وژنه کوي بلې خواته په فخر یونس په مبینه توګه تیزاب اچوونکې بلال کر څوک چې د پنجاب د پخوانی گورنر غلام مصطفی کرزوی دی وای هغه په خپل میرمن تیزاب نه دي شیندلی بلکې د تیزاب اچونې په دې پیخه کې د کراچۍ د نیپیر روډ یو بل استوګن ککړل دی او هغه هم بلال نومیږي
چار مہینے اس نے میرے ساتھ گزارے اور میں نے اس سے بہت کوشش کی تھی کہ
دی وی فخرا د تیزاب پاشلو لپیخی چلور مشتی روستو هم لما سره اوسه دلا ما پخپلا حغینر ډیره پختنه وکړي چې پتا تیزاب چا پاشلی دی خو هغه په دې حق لا هیڅ نه ویل ما هغه ته د هغه په خوخه طلاق ورکړی وو پاکستان کې په میرمنو د تیزاب پاشلو پیخي وخت په وخت را مخې ته کیږي دغه ډول زیاتره پیخي د پنجاب صوبې په مختلفو برخو کې کیږي پارلیمنت د دې جرم په ضد قانون هم جوړ کړی دی چې تر مخه یې تیزاب پاشون کې ته د شپږ کلنې نیولې تر ټول عمري بند سزا ورکولو ویل شوی دی خو بلې خوا ته د پاکستان له مختلفو برخو څخه په میرمنو د تیزاب د پاشلو رپورټونه وخت په وخت مخې ته راځي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
وخت با خای او خلق بوینی چې د فخر یونس د مقدمه به سهل روزي او ورزو خبرونو ته لاند خبرونه فرخنده وزیر من سره دا وخت په سټوډیو کې دا او وختم شوه د ماسپخین 2:30 بجې نو د خبرونو سر ټکی وتی واورو
په دوشنبه کې د ولسمشر اسفلی زرداری او د پاکستان او افغانستان لپاره خاص استازي مارک ګوسمن ترمنځ د دوه هیوادونو د اړیکو په اړه خبرې شوې دي پاکستانی طالبانو د دغه هیواد د پارلمان غړو ته د نیټو د لارو په پرانستلو د ممکنه فیصلې خلاف د بریدونو دړکه ورکړې ده د افغانستان په اورسکان ولسوالۍ کې د نیټو په یو کاروان برید شوی چې پکې یو عام کس وژل شوی دی په جنوبي کوریا کې د اټومي وسلو په محفوظ ساتلو د 50 ملکونو د سرمشانو غونډه پیل شوی امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي وخت راغلی ایران د خپل لانجمن اټومي پروګرام په ستونزه خبرو ته غاړه کیږدي
دا و فرخند وزیر چې تاسو ته د تازه خبرونو سرټکی وړاندې کړل او اوس په موکړې د پاکستان کورونې ورسپانو ته چې په خپل اداریو کې په کومو موضوعاتو لیکنه کړې ده اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج ظهيري مهم ټکی راغون کړی دی راځي چې په غاړه واوړو
نن د پاکستان زیاتره مقامی ورسپانو د لوډ شیډنګ او مولانا فضل الرحمن د جلسې خبرونه په خپل سرخو کې راغستې دي ایکسپریس او جنگ ورسپانو خپل سرخو کې لیکي چې پاکستان کې د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجونه او مظاهره روان دي او د ولس وینا ده چې شلشل ګینډې لوډ شیډنګ د دوی د برداشت نه بهر دي نو موړي ورسپانو لیکي چې په دې لوډ شیډنګ باندې صدر آصف علي زرداری نوټس اغستې او د اوبو او بجلی وزارت ته په فوري توګه د اقداماتو ویلي دي مشرق او آج ورسپانو د مولانا رحمان دخلی لیکي چې حکومت دې د پارلیمان په اوګه ټوپک نګدي او د ناټو سپلای د بحالې نه دې ډډه وکړي او دا چې کا استابلیشمنت زمونږ لار اونې و نو یو لوی ټکر به را مخې ته شي اوس یو نظر د دې ورسپانو په اداریو ایکسپریس ورسپانو خپل اداري کې لیکي چې پاکستان دا وخت د یو شمیر بحرانونو سره مخ دی چې پکې د ټولو ناغټ بحران د توانایي دی چې یو خوا یې د ملک سند په ټپ ودرولې او بل خوا یې اولس د یو شمیر ستونزو سره مخ کړي دي اداري وایي چې پاکستان کې په بیلا بیلو خارونو کې د لوډ شیډنګ خلاف مظاهره او احتجاجونه روان دي او لس سړکونو ته راوتی دي اداري مخ کې وایي چې د دې خبرې نه انکار ممکن نه دی چې پاکستان کې د زیاتره مسلو وجہ د توانایي بحران دی او تر اوسه حکومت په سنجیدګۍ سره دې اړخ ته پاملرنه نه دی ورکړی اداري وړاندې لیکي چې د اوبو زیرمه یا ډیمونه نه یوازې زمونږ د توانایي ضرورتونو لپاره بلکې دا ډیمونه او د اوبو زیرمه زمونږ د فصلونو لپاره هم ډیر ضروری دي نو دا رنګ زمونږ حکمرانان د توانایي بحران ختمولو باندې خپل ټولو توجه ورکړي یو خوابا سنتونه روان شي او بل خوابا د ولس د لوډ شیډنګ نه د خلاصون سره سره دوی ته د روزګار موقع هم پلاس ورشي مشرق ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د محکمې قانون خیبر پختونخوا له طرفه د یو وزیر په حق کې او د بل وزیر په مخالفت کې احتجاج کوونکو ملازمینو خلاف د کاروایي کولو فیصله نه یوازې ډیره ښه ده بلکې په دې باندې عمل هم پکار دی اداریه وایي چې اخیر څه وجه ده او د کوم قانون تر لاندې د دوه وزیرانو په جګړه کې سرکاري ملازمین ډله پرشول کوم چې د سیول سرویس اکټ خلاف ورزی ده ادارې لیکي چې د بده مرغه دلته سرکاري ملازمین د وزیرانو د خدمت لپاره نه د قانون او نه د خپل حدونو خیال ساتي او د چاپلوسي او خوشامدي په ذریعہ د خپل ترقې لپاره لارې لټوي او اوس سرکاري ملازمین د ولس د خدمت په ځای د سیاسي ډلو خادمان جوړ شوي دي نو باید چې سرکاري ملازمین صرف او صرف د ولس خدمت په نظر کې وساتي او د یو سیاسي تن هم الهکار جوړ نشي ورسپانه آج خپل اداري کلی کې چې اپوزیشن ډلو د قومي سلامتي پارلماني کمیټې لخوا تیار کړی شوی تجویزونو باندې د پارلمان په مشترکه غونډه کې په متفقه کړنلاره یو شوی دی. ورسپانه لیکي چې دا به کتلې شي چې د پارلمان مشترکه اجلاس کې د قومي سلامتي کمیټې په فیصلو د بحث سره نتیجه وځي، ځکه چې دا ضروری نه ده چې کمیټې کوم سفارشات وړاندې کړي دي هغه دې من عون قبول کړي شي، خو ښکاري داسې چې حکومت په دې سفارشاتو منظورولو باندې کلک ولاړ دی. ورسپانه لیکي چې کمیټې لخوا کوم سفارشات وړاندې کړي شوي دي اپوزیشن ډلو له پکار دي چې قومي مفاد په نظر کې وساتي او دا سفارشات په مکمل توګه رد کولو په ځای د قابل قبول جوړولو باندې توجه ورکړي، نو دا به ډیر غوره وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او ستاسو پام راګرځو چې نړیوال مطبوعات د سیمو حالاتو ته څنګه ګوري. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي، تیر کال د مومندو په سلرا چک پوسټ د ناټو په هوایي برید کې د برخه اخیستونکو امریکایي پوځیانو په اړه تحقیقات ښایي چې دوی په خپل دفاع کې د غبرید ترسره کړی و. بلخوا ټایم ورځپاڼه د جنوبي کوریا په دارالخلافه سول کې د نیوکلیایي موادو د محفوظه کولو په اړه کېدونکې غونډې باندې یو مقاله خپره کړې. د دې دواړو مقالو مهم ټکی د اسرار العالم مومن نارو.
د ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی، د امریکا پوځ پریکړه کړې په هغه امریکایي پوځیانو چې تیر کال یې په مومندو جنسۍ کې د ناټو په یو برید کې برخه اخیستې وه او په کې 40 پاکستانی پوځیان وژل شوي وو، هیڅ قسمه الزامات به پرې ونه لګي. د دې برید له کبله د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې لا نورې خرابې شوې، چې له وجې په افغانستان کې د اتحادیانو مشن پیچلې شوې. د تیر دسمبر په میاشت کې د امریکا لخوا په تحقیقاتو کې دا خبره مخې ته راغله چې د مومندو پیښې ذمواري د پولې دواړو خوته د پاکستان او ناټو په پوځیانو راځي. په دې تحقیقاتو کې دا هم ویل شو چې لومبه د پاکستان پوځیانو ډزې پیل کړې وي، خو پاکستان دا تحقیقات ردوي او د پیښې پړه په امریکایي پوځیانو اچوي. د دې وروسته امریکا په دویم وار د دې لپاره تحقیقات وکړل چې معلوم کړي په سلاله چک پوسټ برید ترسره کوونکو پوځیانو کې کوم پوځي ته سزا ورکړې کېدای شي او کنه. که څه هم د دې تحقیقاتو نتیجې لا تر دې دمه نه دي په ډاګه کړې شوي، خو درې سینیر امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي امریکایي ځواکونو په خپله دفاع کې دا برید کړی وو. په مقاله کې وړاندې راغلي ښکاري داسې چې د دې تحقیقاتو نتیجې به پاکستاني چارواکي غوسه کړي او هغه هم په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه د اړیکو ښه کولو لپاره هڅې کوي. ټاکل شوی چې د پاکستان په پارلمان کې به نن د ګل په ورځ د امریکا سره د اړیکو په بحالۍ بحث بیا شروع کیږي. د دې بحث په اړه د اوباما انتظامیه ډیر امید لري چې دا رنګ پاکستان به امریکا سره خپلې ډیپلوماټیکي اړیکې او ناټو ته د سامان سپلای په بشپړه توګه بحال کړي. د پاکستان د پارلمان غړو غوښتنه کړې چې امریکا دې بغیر له څه شرطه د مومندو ایجنسۍ په پیښه بخنه غواړي، خو د اوباما ځینې سلاکارو ویلي له هغوی سره دا فکر دی که چېرې اوباما په رسمي توګه له پاکستانه بخنه غواړي نو له دې سره د هغه سیاسي مخالف ګوند او ریپبلیکن ته د تنقید کولو موقع په لاس ورشي. بلخوا د ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی، د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د جنوبي کوریا په سول ښار کې د نړۍ د مشرانو په یوه لویه غونډه کې ګډون کوي. دې غونډه کې به د نیوکلیایي موادو د خوندي ساتلو او د نورو هیوادونو یا ډلو لاسو ته د دې د تلو د مخنیوي په باب به خبرې کیږي. ولسمشر اوباما به دا خبره په ډاګه کوي چې په شمالي کوریا د نیوکلیایي پروګرام د مخنیوي په لړ کې د فشار اچولو په ترڅ کې څومره پرمختګ شوی. په سول کې کیدونکې دې غونډه کې به اټومي وسله لرونکي او نور هغه هیوادونه سره یوځای شي چې ولسی خیر ښېګڼې لپاره د اټومي توانایي پلانټونه لري او یا یې د جوړولو اراده لري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د نن نا یعنی د ګل دوره زنا د جنوبی کوریا په خار سول کې دویم دوه ورځې جوهري سلامتی کانفرنس شروع کیږي چې پکې د پاکستان نمائندګي وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی کوي. سول ته د تللو نه وړاندې نوموړي ویلي د پاکستان جوهري اساسې په مکمله توګه محفوظ دي او پاکستان ته د خپل توانایي ضرورت پوره کولو لپاره د سیول نیوکلیر ټیکنالوژي ضرورت ده. په دې اړه نور تفصیل لپاره د اسلام آباد نه زموږ خبريال احمد الله دا رپورټ را لګیلې.
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلی دی چې سیمه کې استحکام لپاره جوهری توانایی ضروری ده او سیول نیوکلیر ټکنالوژي زمنګ ضرورت دی او دې مطالبه وکاو. د جوهری تحفظ په حق لا کېدون کې سربراهی کانفرنس کې ګډون لپاره د جنوبی کوریا خار سیول تطلون وړاندې په چکلالا ایئر بیس کې مطبوعاتو سره خبرو کې وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویل چې ناټو لپاره پاکستان د لارې سپلای بحالی فیصله به پارلمان کوي او امریکې سره د تعلقاتو بیا د سره جاج اخستو سفارشات هم قامی سلامتی پارلماني کمیټه تیار کړی دی او په دې حق له به هم حتمی فیصله پارلمان کوي. وزیر اعظم وینا وا چې سیول کې کېدونکو کانفرنس کې بعد جوهری اساسو تحفظ په حق له خبرې اترې کوو.
میں نیوکلیئر سمٹ پہ جا رہا ہوں 2010 میں یہ پہلے
نیوکلیئر کانفرنس کی گڈون لپار زما پکال 2010 کی دا کانفرنس واشنگٹن کے شوے وو پاکستان تخپل د توانائی ضرورت پورا کول لپار د سیول نیوکلیئر ٹیکنالوجی ضرورت تھی. دا پاکستان جوہری اساسے پا مکمل طور پہ محفوظ دی اور منگ جوہری اساسوں کے تحفظ سلوے کال پورے تجربہ لرو. امریکی صدر سرا خپل ملاقات کے بعد افغانستان صورتحال پر شمول نور مهم معاملات باندھے خبریں طریقہ کوما.
د بارانو چارو کارپو او پیخور پونتون کې د بین الاقوامی تعلقاتو څانګې مشر اعجاز خټک د کانفرنس په حق له مشال ریډیو ته وویل
جوهری هتیار دنیا کې ډېر زیات شول خپل امریکا او روس او د کمپنیلی شوي او معلوم جوهری طاقتونه هغه وسطې نوي کېږي. اوس شی دا دی چې دنیا سره دا یو یره ده چېره دا چې دومره ډېریږي ښه کافي چانس دا وي چې څوک نه څوک بې استعمال کړي. نو دنیا مشرانو دا یو کنسرن دی چې نیوکلیئر دغه پهلاو نه شي. اوس دې چې پاکستان یو خپل موقف لري هغه وایي چې یاره دومره هدف دي ما سره چې زه انډیا ته دا ویلی شم صاحب که تا استعمال کړو نو ما سره دومره شته چې تا هم زه کافی تکلیف در کولی شم.
د کانفرنس په دویمه ورځ یعنی سبا له به وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د امریکې صدر باراک اوباما سره لیده کاته کوي. اعجاز خټک وایي چې دواړو ملکونو لپاره ښه موقعه ده چې خپل منځي اختلافات هوارولو لپاره ګامونه پورته کړي.
دا یو موقع ملاو شو له دې کانفرنس کې چې په کمبالیا کې خبرې دي هغه هم یو بل سره پوهېږي. دا ډېره مهمه خبره ده ځکه چې دې تعلقات داسې دي چې دې وخت کې بالکل بریکنګ پوینټ ته رسېدلي دي. دا مختلفې ډفرنسز دي دواړو. نو دا ښه ده چې دا دواړه یو بل خامخکېني او خبرې مخاله سپینولو وخت راغلو دواړو ته.
یاد دې وي چې جنوبي کوریا ښار سیول کې د جوهري اساسو تحفظ حوالې سره دوه ورځنی نړیوال کانفرنس به نن نه پیل کیږي چې پکې امریکایي صدر باراک اوباما په شمول د نړۍ قریبا 50 ملکونو مشران به ګډون کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
په قبایلی سیمو کې وخت په وخت د ځمکو په سر خونړۍ پیښې رامنځته کیږي. په داسې یو تازه انخته کې د شمالي وزیرستان د دوو قومونو هرمز او موساکي قبیلو ترمنځ شخړه کې 4 کسان وژل شوي دي او د ښځو او ماشومانو په ګډون 10 نور کسان جوړ شوي دي. دا چې دا ډول پیښو بنیادي وجه څه ده په دې اړه زموږ همکار مجید بابر یو رپورت برابر کړی چې تاسو اورېدو ته راوړم.
دروانې میاشتې په 28 نیټه د شمالي وزیرستان په میرالی تحصیل کې د دوو قومونو ترمنځ د ځمکې په سر شخړه کې د 4 کسانو د وژنې او د ماشومانو او ښځو په شمول د 10 کسانو د زخمي کېدو راپورونه دي. د یادې شوې سیمې دوه قومونه هرمز او موساکي په میرالی بازار کې په مبینه توګه د 300 کنالو په ځمکه مرچزن شو او په یو بل یې وړې او درنې وسلې استعمال کړې. اوس د دغو دواړو قبیلو ترمنځ د 15 ورځو د ډزبندۍ اعلان شوی دی. د دې روانې شخړې په اړه ای خلک وایي چې دا اتیا کاله زړه مسله ده او تر دا مهال د دې ځمکې په سر په لسګونه کسان د دواړو غاړو نه وجلې شوي دي. پښتنه دا راولاړیږي چې په قبایلي سیمو کې د ځمکو د ملکیت نظام ولې دومره واضح نه دی او آیا د دا ډول پیښو بنیادي وجه د یو واضح او باقاعده نظام نشتون دی او که څنګه. د میرالی تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد طاهر په دې اړه دا نظر لري.
دا خبره هم ده خو دلته خو رواج دی او د خلکو په خپل ځینه داسې دي چې کله دغه مخکې داسې سیټلمنټ او داسې پراپر چې کوم دی ډاکومنټیشن نه وي نو د خلکو توجه ډېره وي خپلو خپلو ځایونو ته. نو هر څوک پېژني چې دا ځمکه دا ده او دا ځمکه د فلاني ده یا د فلاني قوم ده او دا د حدبندۍ او حدبرارۍ دي. خو بیا هم چې کوم دی په منځ کې داسې اختلافات راپورته کېدی شي کلو باندې په ځمکو باندې په طرفونو باندې نو هغې سره دا شخړې منځ ته راځي.
په دې روانې شخړه کې ښکېله د هرمز قبیلې مشر حافظ احسان ولی وایي چې موساکي قبیلې د دوی په ځمکه تېری کړی دی او زیاتوي چې د دې تنازع فیصله شوی ده.
اتیا کال نه مخکې دا مسله سره درنه باز بیا بده باندې چې کیندو ته نظر راغله دا یو غونډایو چې هغه میز قبرستان وو په دې سه میز قبرې نه دی سا دا می سکه کوم چې کیندو دوا په کوی دا می په حدود سره دا چې کیندو میز دا او چونکه دا میز نه کړه ګندی په نوم وکنه خو بیا دا مونږه پون په مجبور شو دی مونږه پون می سره په ونی ولا اقناد کې ته چې مونږه پون د سره په نه سي کنه با په دې سه چې کیندو کنه بیا دولس مډالې شو په دولس پنځه دولس دې شو بیا دې با قاعده دی چې تر دو کو چې دا پدې می شوبادو کانادا می زنده خوش ا بودی دې رولګه دل شپې مو دیګار تم سه مشوم تم سه اورانه کړه هغه نه دا جګړه راغله
د موساکی قبېلې یو مشر مولانا رحمان نور هم د هرمسخ د قبېلې د مشر د دې درې سره اتفاق وکړو چې د دې تنازې فیصله شوې ده خو یاتوي چې د اخلاص کمې ده او د لالچ د وجنه د مسلې بیا سر راپورته کړی ده
مذاکرات ریٹرن سٹیٹمنٹ او داغه فیصله موجود دی او ما خپل باسی ته د قوم د عالم په حیثیت سره نه د مشر زکه د مشرۍ او دا خدای خدای محل خپل وزن نه راکړي کنه یو خپل میس کې یا یا د مذاکرات او کوششونه مخکې مو دا هرمز عالمانو سره او انډر ګراوند د مذاکرات او کوشش خپل کړي او نور عالمانو مې سره هوستي وکړه خو بس پرې ته مدي او نور څه نه وکړه هغه بس پرې ته مدي
په قبیلی سیمو کې د زمکو د ملکیت په سر وخت په وخت کومې خونړې شخړې رامست کیږي د هغې په اړه د شمالي وزیرستان یو مشر حاجي ستار خان وایي چې د آبادۍ زیاتوالی او په قبیلی سیمو کې د جرګو فیصلې په لیکلې بڼه کې د نشتوالي له وجې هم دا ډول شخړې رامست
د مجید بابر ریپورت موریده چې ولې قبایلی خلک او بیلابیل قبیلې د دغه سیمې د ازمکو په سر جګړې کوي نه اوس وخت را رسیدلې دی د هفتوار پروګرام زما کور زما کلی د نن زما کور زما کلی پروګرام کې درته نقیب الله متنوال د افغانستان د خوست ولایت د یو کلی پیژاندګلو درکې د دغه کلی نوم دی اباش خیل راځي چې په ګڼه واورو
د مشال رادیو د زما کور زما کلی د خبرونه درنو اوریدونکو دا ځل د خوست متون د بشخیلو کلی در پیژنو د متون بشخیلو کلی د خوست ښار په 2 کیلومتره کې په یو غونډه پروت دی د کلی جنوب پاکې شنه پټي یو لوی ویاله او ویاله ژرند چې ځینې اوس خراب دي ختیځ خواته د غونډې پیل د کټکی کلی او لیدیست غونډه همداسې پسې غزیدل چې بیا د منګلو لوی غرونو سره یو ځای کیږي د دې کلی یا غونډه شمال ته یو لوی هوار چې پوخا یو تر ځای ول هجرت نه پرستنې دوه خلکو کورونه جوړ کړي او ورها خوې نور غونډې دي چې له هغه ورسته بیا د صبرې ولسوالي شروع کیږي راځي د بشخېلو د کلی په اړه نور معلومات د دې کلی له اوسیدونکو واورو خو لمړی هم د دې کلی یو سپینګر مشر او مخور حجی حبیب الله
ایسه حبیب الله که تاسو دارته وای چې بشخیل کلی ولې په دې نوم مسمر شوی دی د دې ځای اوسیدونکو څوک دي
بشخیل په ابتدا وخت کې دا یو قوم و په بلګاړي ځای میدان کې یوه نه یو طایفه راغله د لاتې په دا کلی کې وړول چې یوه جمله نه یو پلرینه دی بشخیل په نامه یادیږي نور قومونه هم راغلل یوه جمله نه د ګربزو قوم راغلو د سمرایو قوم راغلو خلک راغلل یه مکمل کم خلق رولل دا چوت لرینی دیست رولل دازی که منزه که جایدی دینا پیدو کرد اوز دا تحمینا دا کلا بزن چه دری سواد فامیلای ترسی دلوی دری سواد برسی دلوی نو ایدی دیر پخپل ماند که ترنن تاریخ پرا دیر خیلی اتفاق که اتحاد دا یا بعضی معاملات چه پخپل ماند که دی که روشی ترواس دی پخپل اخلوسوی مین امکان داوی چه فسالو کې ست فسالې خلصوي بدې ته نو بس نو اتفاق ته حال ډېر منظم ده په برابرۍ کم باد نه دي په سر کې حاجی رحمت بل مشر ده بعضی مشرون نور دي حاجی بشر خان ده پر ځان زبو ځون ته وخم حاجی عبدالله ده بعضی سپینګری دي کریم مشرسو په وړو ده نو دا سپین سرور پنځه پلرین دي ته ومې خاله چې یو بشخیل دي یو سوبالی دي یو مکوبل دي یو ګربز دي یو غدی اثر دی دا درې تشریف دا قوم کې کې دی په دا کلی دا منځ کې جایدادونه استي او درایي ټول په داسې کې لري ښه ګزارای کېږي نسبتا د نورو کور ته کونی دی نسبت ته ژوند بروباز
حاجی صاحب دا خو مختلف خلق دی مثلا مقبل د پکتیا په ولایت پورې تړلي خلکو ګرباز هم د خوست په جنوب کې پرته ولسوالي د یو قوم دی ځاځي میدان بیا د خوست په شمال ختیځ کې کورمې سره په پوله دا خو د مختلف سیمونه راغلي خلک دي چې اوس دلته په دې ځای کې سره په ګډه اوسیږي یو کلی جوړ کړی دی نو دغه نږدېوالی د دوی ترمنځ د ژبو د لهجو خوست خو داسې یوه سیمه ده چې هر سیمه بېله بېله لهجې بېله بېل د خبرو طرز او رواجونه فرق سره کوي دوی څه ډول په دین سره متفق شول څه ډول اوس دوی په یوه لهجه یعنی هېڅ تفاوت نه کېږي چې ته د ګربز نه راغلی یا د ځاځي میدان نه راغلی یا د مقبل نه راغلی دغه یووالی څنګه پکې رامنځته شو
دغه صبر دی تخمینا دوه سوه کوله کېږي دا اندازه بوي چې دا خلک یوه یوه نیمه کړی رولي وه دلته په داسې کلی رولي وو دلته مینځه کې څه اندازه پیدا کړې هغې په نسبت تر نن تاریخه پردی ټول په دغه ځای کې په وزې ګزرا کې هغه کومونه چې اتو مودې ته یود کړل چې دا ګربز دي څه بلي دی دلته یې نه رولي وو دا ځای کې مینځه کې وو خو خوشي دی هغې مینځه کې فسانې دلته لږ ژوند سره تللی وي نو دې اتحاد اتحاد اتفاق په دې نسبت ډېر ښه منظم ده او ډېره ښه ګزرا سره لري کوم اختلاف دا نشته چې ته څوګي ته څوګي ټول لکه یو رنداره گزاره سکی په دې نسبت ډیر قدیمه خبره ده د نن ورځې نه تخمینا 200 کله دی نه بالي چې کیسه ده ول دي نو احتمال لري نو غوړ بو دي تر ولې نو غوړ ډیر وخت دی نو دې خلک اتفاق ده خلک
ایسب د دې منطقي اقتصاد په څه باندې ولاړ ده
دې منطقي اقتصاد خو منځ کې دی وا بل دا خبره ده چې دې په استقامت دی منګالو په استقامت په داخوال نه پروت دی سار کې پروت دی دا وبېغه غنه چرسي دی منګالو په خوال کې چرسي دا دیتا نو کله تا په والا مرحله کې رسیدي سر وخت دی نو په دې نسبت ټول کو امزه قاعده په اول هغه کې صورت کې دی خلوب زئی دای زراعت کوي او زراعت نسبتا د کوټه کو نه کله دې گزارا په دانه ډیر خار وونه دی یو لا بعضی تجارتونه هم کې په وسایل لري موټر لري بعضی عربو تلول دي په عربو کې خپل گزارا کوي بعضی خارج دولتو کې خپل نفر زمانو یا غرونه یې لالول دي ولاته څه اندازه اقتصادي په داس شکل کې کوي
ایسه تاسو خو په ډیر سیمو کې ګرځیدل ډیر خلک مونږ لیدل د خلکو دود او دستور ریواجونه مونږ لیدل دي د بشخیلو تفاوت د بشخیل یو ځنګړي داسې یو خصوصیت چې وي چې د نورو سیمو سره تفاوت لري هغه به څه وي
د بشخیلو دا تفاوت ته بشخیل د کول تا کوم سره ګرځي په یو قومیت کې شریک دي مستون ټول پنځه دارې دا پوری مستون یو پوری مستون دی یو ځین خیل دی مات خیل دی هغه په سال کې بشخیل ځون ته داړه دو یی دیغه داغه ته یازو اتحاد دی په کې په دې شکل کې دا چې دې په سال کې کومه خبره وکي کوم اتفاق وکي یا ان شاء الله د کول ته خلک هم د مالکۍ هغه دی مالی په دې نسبت مالی چې موږ د کول ته خلکو نه اتفاق وکړو اتحاد ډېر بروبر ده خطه داسې بعضې مشکلات چې مان ته روول دي په سار کې بشخیل روان دي څه پشت کې د نوره کوم خلک چې روان دي نو یو څه اندازه اعتبار ورکوي د کول ته کوم هم د متون کوم هم ټولې بشخیلې ته اعتبار ورکوي
ایسې په د تیر وختونو کې ډېر څلوېښتو کلونو کې دغه سیاسي تحولات چې راغلل د ستونزو مشکلات یا تنظیمونو کې خلک سره بیل بیل شول دې خو به د بشخیلو اتفاق کې یا قومي جوړښت ته تاوان نه وي رسولی
یاره تر نن تاریخه پرخه نه ده رسوله ځکه چې بشخیل په عموم صورت کې په سلو کې دوه نفره کا په داخل کې پوچي ټول په خارج کې هجرت کړل ده په هجرت کې ګجرات کې هم ډېر د پخپل مانس کې ډېر اتحاد او اتفاق ولته پونځي کې چې کم موجود وو مینې دې ځون ته په خپل نه ما خپل کوم ولاته ته منځور شو نو اتفاق په نسبت کې ټول کور نه دی په مخ لوندي کوم مشکل نشته
سب تاسو په نظر په اوس وخت کې د بشخېلو د کلي لپاره لوی ستونزه یا په راتلونکي کې کوم چیلنج تاسو وینئ هغه بچوي؟
موږ په خوز متون کې یا بالخصوص په بشخېلو کې په خو وخت کې د جرمنیانو په وخت کې سر وشي وه چې په مزغنلې به موږ یو عمومي سر باندې لو هغې باندې دپوره بعضې الله تاجو کړي وو چې اندازه د اوبوی معلومه والا احتمال لري اوس باوي نه بوي اوس متند معلومه ترې وخت نه تر نن ترې خپله باندې ته جوړ نه شو. دا باند چې ته جوړ شي احتمال لري چې ټول قوم ته حتی بشخېلو نه چې صبرۍ ته به دا اوبه ولي او بهترین شکل یې دي دغه ده چې باید باندې ته جوړ شي اوبه باندې ته جوړ شي چې اوبه باندې ته جوړ شي نو دې مشکل ترې رفع کېږي. ټول قوم سره رفع کېږي حتی دغه باند چې جوړ شي دغه اوبه چې هغه په اولي ټول بني ته اولي دې طرفو ته ټول ته دا اوبه کولای کېږي. نو د اقتصادي شکل یې دا ده چې دا حکومت دا حکومت سره وکړي دا باندې ته جوړ شي احتمال لري منظور شوی خو ټول سفر چا په نه ده.
قدرمن اوریدونکو غواړو د ابشخېلو کلي د تعلیمي وظیفې په ارتباط هم تاسو ته معلومات درکړو. لیوتن ښوونکي روف اکبرزینه پوښتو چې آیا دلته ښوونځي شته هلکان ورزي نجونې ورزي که نه ورزي؟ یوازې د هلکانو ښوونځي دي سکولونه دي او که د جنکو دپاره هم د تعلیم څه موقع یا زمینه شته؟
دلته یو ښوونځی شته چې هغه د یوال نه شپږم صنف پورې هلکان زده کړې وکړي او یو د نجونو ښوونځی هم شته چې هغه کې د یوال نه څلورم پورې نجونې زده کړې کوي.
د دې شمیره به څومره وي تقریبا؟
تقریبا د دغه شمیره به د زرو نه د هلکانو وخت وي او د نجونو به هم څلور پنځه سوه نجونې وي په دې ښوونځي کې.
د دې ښوونکي څوک دي؟
د دې ښوونکي د زموږ د کلي ښوونکي دي. د نورو کلي ښوونکي هم راځي خو هغه هلکانو ته راځي. نجونو ته دغه زموږ د کلي خپل ښوونکي دي چې هغه تدریس کوي. دا د نجونو او د هلکانو دواړه ښوونځي د دولت سره ثبت دي، یعنې رسمیت لري.
دواړه ښوونځي ودانۍ لري؟
یو وی لري چې هغه تعمیر لري، د هلکانو د نجونو تعمیر نه لري.
نو تاسو یا ستاسو مشرانو له پوهنې ریاست یا له ولایتي ادارې غوښتنه نه ده کړې چې دلته د تعمیرونه یا ودانۍ جوړې شي؟
نو اوس خو په یو کور کې دا چې هغه کور یې په کرایه ده نیول ده، یو څو ورځې مخکې مشرانو په دې موافقه کړې وه چې موږ به د پوهنې ریاست چارواکو سره په تماس کېږو. نو هغې تر اوسه پورې معلومات نشته چې خبره یې تر کومه حده پورې رسولې ده د ودانۍ په هکله.
د دې کلی د پاره غټه ستونزه څه ده؟
د دې کلی غټه ستونزه د زمون کلی د ښار مرکز نه لري ده. نو بل دا چې مانس کې یو خوړ ده چې هغه پول نه لري چې الکان نږدې مرکز ښوونځیو ته لاړ شي. زه کلته د
یعنی دلته د ښار سره رابطه کته کېږي کله چې بارانونه وي یا سیلابونه وي؟
کله چې سیلابونه وي یا بارانونه وي نو هیڅوک نه شي کړای چې په دې خوړ مرکز ښار ته داخل شي. هغه خلک چې د ښار په ښوونځیو کې دي یا زده کوونکي یا نجونې هم شته ښار ته راځي، هغه د دې سیلابو په وجه یا د دې خوړ په وجه نه شي کړای چې ښار ته راشي. د کندرون هم نه شي کړای چې د خوړ په بېدو سره ښار ته راشي.
مننه کوو. قدرمن اوریدونکو دلته زما سره نږدې دوه تنه ځوانان هم دي. لیوه به وپوښتو چې د بشخېلو ځوانان څه ډول سپورتي لوبې کوي؟
زه صدیق الله د بشخېلو کلي اوسېدونکی یم. موږ په کلي کې دا کرکټ لوبې، فوټبال، والیبال، اوس د کرکټ لوبې ډېرې شوې دي چې دا راتلونکو رسمي بازي سره ډېرې شوې دي. هر څوک کرکټ وایي خو فوټبال والیبال لري کام کومه لکی.
نورې پخوانۍ لوبې هم څوک خوي کنه؟ پخوا به چې خلکو کولې چې رسمي لوبې نه دي، والیبال، فوټبال یا کرکټ دا نه دي، خپل کلیوالي لوبې چې وي. مثلا ځوانانو مخکې ډیمي ډیمي په نوم یوه لوبه کوله چې تیږې به یې ویشتلې یا به خوسی خوسی کول. هغه هم څوک کوي که نه کوي؟
اوس دومره هغې سره شوق نشته، یا ډیمي ډیمي یا سخای سخای دا ټول کرکټ ته مخ کړی دو. کرکټ سره ډېر شوق لري چې دا لوبې وشوي. د افغانستان ټول کرکټ سره ډېره مینه کوي، کرکټ ډېر وایي.
ځوانه تاسو هم ځان را وپېژنئ؟
دومره تون نه ویګان دي بشخېلو کلي اوسېدونکی یم.
پخوا به ځوانانو په حجرو کې مجلسونه کول، محفلونه به یې جوړول، ټنګ ټکور به وو، سازونه مجلسونه به وو. اوس هم په دې کلي کې څوک شته مجلسونه کوي، راټولیږي په حجرو کې ناست سره کوي او که نه کوي؟
والا شکر دایمو کلا ډیر په فوق دا غای مخ کې خلتا زندانو چی ته پیریا خلو هغه خلتا بو وجرو کې ار ټلېږي سوزونه کې ملسونه کې ار شای کې
نو مشرح تاسو څنګه وای
نه نه مشرح نه مشرح خپل خوخت
نو تاسو خو په دې مجلسونو باندې یا په دې محفلونو جوړول باندې چا خو غواکم نه تکړې تهدید کړي وای یا ډار کړي وای چې دا کار مکه وای
وزبر خوشال دی کړي او دا نه چا غواخ کړه د سوي چې یلی دي چې تاسو ما کوي مونږ لا خپل په فوق دا بالکل لا خبري وزبر نه دي کړي
په ودونو کې څنګه وي خلک ساتري کوي
ها کی مونږ کلی کې چې ودوي هغه وي کیسه ترای کی او خبر لسنو پر ولي ترونه کیو نور ملې جوړوي سوي
د بشخیلو د کلی له درانه مشره سپینګيري حجي حبیب الله خون کی روف اکبرزی دوتن زوانان و متون او صدیق الله ټول مننه کوم چې راغلل د مشال رادیو د اوریدونکو سره د خپل کلی په اړه معلومات شریک کړل تر بلې خبرونه مو په لوی او مهربان ستاسو سپارو خوشاله او بریالي اوسئ
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.